درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سیاسي چارو شنونکی سلیم پایګیر په کابل کې د وسلوالو په برید کې پنهښه شو. کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویندوی عبدالمتین قانې له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي پر ښاغلي پایګیر نن په خپل کور کې دو وسلوالو کسانو برید وکړ او ټپي یې کړ. د راپورونو له مخې نوموړی روغتون ته رسول شوی دی. قانې ویلي دي چې یو تن برید کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې پیل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند د دې برید علت شخصي مسایل بللي دي. د هند باندنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبري به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند باندنیو چارو وزارت وایي. رندهیر جیسوال نن پر خپل اکسپانه د شاغلی متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ زیا احمد بیگانا وخته پر خپل اکسپانه په یو صوتي پیغام کې وویل متقی د هند پر رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبري وکړي. دا په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لوبړنی سفر دی. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوروي. د نړۍ مشرانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هرکلی کړی دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبرو سرچینو ویلي چې تمه کیږي د دې موافقې تر سرلیک وروسته د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل د هیله مند چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په عزت سره د ټولو اسرائیلي یرغملو د خوشی کېدو او د دوامدار اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانو ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې په لوري لومړی ګام وباله. او د 2020 کال د فوټبال د آسیایي جام د غوراوی په ګروپی پړاو کې افغانستان او پاکستان لوبه 0-0 پای ته ورسیده. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکی ډله پرون اسلام آباد ته روان شول. یو شمېر افغان څارونکو افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو تعلیمی، علمی او کلتوری سازمان یونسکو خبرداری ورکوي چې د افغانستان تعلیمی نظام له ناورین سره مخامخ دی. نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم د غونډې دوهمه ورځ ده. همداراز نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. افغانان له پوستي خدماتو شکایت لري.
د مې خپلوان په سویډن کې ولدي غیز نه یو کورته را لګل و د ژمي نو دلته چرا ورځ ده. دلته ژمی اخلاص و.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکو له خپل کاروبار رضایت شي.
د په مچه کاروبار ډېر ښه کاروبار دی. پارس کې ځکه په کول کې 30,000 وایي. یو سیزن د شنشوي ده، یو سیزن د اول څلمینې ده.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د ماشومان او بچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو شوونیز علمی او کلتوري سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان تعلیمي نظام له ناورین سره مخامخ دی. د ملګرو ملتو دغو دوو ادارو په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ دی. یو شمېر ښځینه زده کوونکې هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی او هلوکان هم په خپلو ښوونځیو کې د کافي ښوونکو کتابونو او څوکیو په ګډون د اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان ښوونیز نظام کې پسته ستونزو له سختو نیوکو وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدوو ادارو د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په اتمه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ ښوونځیو په عمر برابر له 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له ښوونځیو محروم او له 90% ډیر لس کلن ماشومان ساده متنونه هم نسي لوستلای. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر بې ساري کچې ته رسیدلی او زیاتوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي خو دوی هیڅ څه نه زده کوي. یونیسف او یونسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی پټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کمه شوې ده. دغو بنسټونو خبرداري ورکړی چې که دا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو بې برخې شي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېزې کړي او د خپل راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. حسنات چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه او اوس له زده کړو بې برخې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د هغه ورځو چې د مکتبونو دروازې وتړل شوې زما ژوند ډېر بدل شو. هره ورځ داسې احساس کوم لکه له خپلو هیرو او راتلونکي نوی ګام نور هم لري کېږم. زده کړه زما لپاره د تنفس په څیر وه، خو اوس هره ورځ د خفګان او خالیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسنو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بېرته پرانستل نه شي زه خپل راتلونکي تیاره وینم، ځکه بې تعلیمه ټولنه نشي پرمختګ کولی او تعلیم
انجونې خپل هیلو ته نشي رسیدلی. هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندي دي هم د خپل زده کړو په برخه کې لننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت د یو ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکی قادر وایي چې دوی د ښوونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
موږ نه درسي صنفونه لرو او نه د کیناستو لپاره څوکۍ. د کتابونو او قطاسیو له کمښت سره مخ یو. ترخه میلاند از د پټیکو له حکومت غوښتنه کوي چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودوونکي پالیسۍ د پوهنې په نظام کافي نه پانګونه، د ښوونکو په ځانګړې توګه ښځینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیستمونه نه لري او تر زرو ډیر ښوونځي د جګړو او طبي پیښو له امله تړل شوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړی چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو یې دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمانځه تلو په حال کې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دواړو ادارو دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکي ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او دغه شان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورین نه د وتلو اخیستمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف او د ملل د ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو لپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینه برابر کړي، د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي تر څو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغوی نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او میرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی و او دې وضعیت د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د هند باندنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هند ته رسیدلی او د هندي رسنیو د راپور پر اساس د دغه هیواد چارواکو هرکلی کړی دی. هند ته د شاغلي متقی د سفر د اهمیت په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې له پخواني مرستیال او د سیاسي چارو له شنونکي ډاکټر محمد آصف صدیقي سره خبرې کوو. صدیقي صاحب، تر کله وایم ستاسو په نظر د شاغلي متقی د سفر اهمیت په څه کې دی؟
د لوی وبخنګ د الله په نامه تاسو ته جناب سروان صاحب تخنیکی همکارانو ته اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه نروسته د متقی سفر چې په دې اساس وخت چې هند ته سفر کړی، زه فکر کوم چې د دې سفر به هم لکه داسې وي لکه مسکو چې افغانستان په رسمیت پیژنده خاص معاصریت نه درلود او نه درلود. دا په دې معنی چې په حقیقت کې هند غواړي چې هغه کوم افراطي ډله چې البته هند او پاکستان یو بل باندې وی نو کوي لري چې کشمیر کې افراطي ډلې د پاکستان خوا نه روزل کیږي او د دې پسند کې پاکستانان اداره کوي چې ټي ټي پی او بلوس بلتون کې هغوی د هند خوا نه سپورټ کیږي. دوی زیات غواړي چې خپل جګړې افراطي ډلې د کشمیر نه البته د پاکستان د په اساس افغانستان ته انتقال کړي او پاکستان کې افراطي ډلې وروزي. زیات عددي کوم برنامه او د دې په څنګ کې د دې اهداف هم دغه موضوع ده. ولته لپاره چې موږ د تجارتي موضوع په اړه باندې در لپاره نشو ویلې چې د افغانستان یو خو د پاکستان اخوانه لاري بند دي، نه غواړي چې د افغانستان اخوانه صادرات ولرو هند ته. او د دې په څنګ کې چابهار هم چې د جمهوریت وخت کې خوشبختانه چې یو امیدواري وو د پاکستان د امریکا د تحریم لاندې نه وو، چې هغه هم د امریکا د تحریم لاندې راغی. نو بیران د افغانستان د خوانه قدر مونږ نشو کوی چې خاص صادرات ولرو او افغانستان یو وارداتي هیواد ده. د دې په څنګ کې هغه کوم محصولین چې په هند کې مونږ درلو د ولروي د د طالبان له خوانه نه غوډ دغه متاسفانه چې دوغې دي.
صدیقي صاحب ډیر مننه. دا د هندو د افغانستان یا د طالبانو د حکومت د اړیکو په ارتباط کې تم شو، هند په تیر دوره کې چې طالبان په کابل کې واکمن ول، نس یوازې چې اړیکې ورسره شې نه وي بلکې دښمنۍ ورسره کوله، د طالبانو مخالفانو ته وسلې ورکولې، لیکن دا ځل له طالبانو سره نسبتا نږدې دي. دا اوس د افغانستان تر ټولو زیات بهرني صادرات هند ته دي، هم تجارتي اړیکې ډېرې دي هم سیاسي. او دا اول ځل دی چې د طالبانو یو وزیر ته د 15 ورځو بلنه ورکول کیږي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
جناب سروان صاحب زما د دولس نظر زیاته پوری مورد بندا ده چې دلته د څه خاص معاصریت افغانستان ولسته پر راکېدي سه نو سي د لپاره چې یو خو راوته طالب نه ده
زما د ولس سوال نه زما دلیل سوال دا و چې دلیل څه دی چې دا ځل هند له طالبانو سره متفاوت اړیکې لري
د اصلي تفاوت دا ده چې په پاکستان کې چې البته د پاکستان ادعا او په اساس باندې زیات موضوع دا ده چې پاکستان کې کوم نامنی ټي ټي پی جوړ کړی یا د پسنګ د بلوس بیلتون والی غوی دا جوړ کړی دغه پاکستان دا ادعا لري چې د هند لوخانه مالی سپورت د ټي ټي پی او د پسنګ د نور ډلې افراطي ډلې چې پاکستان کې جنگیږي او نامنی رامنځته کړی دا د هند مالی بودیجې لوخانه ده او دغه پسنګ هند هم د دې موضوع د دې امدغه لپاره اوسنۍ شرایط په اساس باندې طالب سره هم په نړیوال سټیج کې د دې لابیګری کې د دې لپاره پر رسمیت پیژندلو د تعامل په اړه باندې لابیګری ورته کې یو
یعنی ستاسو نظر دا دی چې تیر ځل داسې ادعا کېدل د هند له لوري چې په کشمیر کې له جنگیدونکو کسانو سره د طالبانو د هغه وخت حکومت مرسته کوي حتی دا ادعا هم کوله چې له افغانستانه وسلې او کسان وراستول کیږي لیکن دا ځل فکر کوي چې هند له دې درکه تشویش نه لري یعنی د افغانستان له درکه داسې کماندیشنه نه لري چې کشمیر ته وسلې ورځي یا وسلوال ورځي
بله بله جناب سروان صاحب دې فقط مخه اصلي موضوع دا چې څنګه دوی وکولای شي دو موضوع دی یو خو دا چې د افراطي ډلې القاعده او د نور افراطي ډلې په کشمیر ته ونه لګي لکه په خوای چې لګله او دې موضوع دا چې د پاکستانانو د ایدا او پاسات باندې ټول افراطي ډلې چې پاکستان کې جنگيږي مالی لګښت د هند له خوانه کیږي او په دریم موضوع چې اوس کې چیرې موږ وګورو تجارتي خو په خوا هم موضوع او د دې پسنګ وسم مګر د جمهوریت په وخت کې موږ زیات صادرات هند درلود او بدبختانه چې اوس په دا اندازې باندې په اندازې نسته او د دې پسنګ کې مثلا کې چیرې واقعا جګړه مشکل د موضوع د دوړو چارواکو په منځ کې چې د افغانستان ولس د مهمه خبره ده چې مهاجر چاته په هندستان کې سره دوی مړه باید خبري وشوي وای ویزې چې ویزدوغي ویزې چې
bale
خاطر له عرب ترنج پالته اوسېږي دوی سکالرشپ چې اوس دوی به سرنوي دي موږ امنیتي سکتور چاته دغه د دوی ته د کورسون لپاره لګل شوی او د جمهوریت سقوط نو وروسته تا وی متاسفانه چاته بند پاتې ده او د دې پسنګ کې افغانان بیا د دې پسنګ د ویزې د مریضان چې مخکې افغانستان مه هنت بتل د مریضې د ویزې لپاره هغه موضوع ډیره مهمه خبرې دي او بل موضوع دا چې د تخنیکی کسان چې د هند خوانه افغانستان ته لګل شوی د پروژو د بیا رغونې دا مهمه مسله دي چې کار پر شوی وای
ډیره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب آصف صدیقی کور ودان مننه د خبرونی وخت مو کم دی لته سو ډیره مننه نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان شزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې دوهم ورځ ده یو شمیر ګډونوالو قربانیانو او د افغانستان د عدلیه او قضایي سیستم یو شمیر پخوانیو یو ښځینه غړیو به ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اقدام ډیر مهم و بالا او هلې وشو ده چې پریکړې اجرایی بنه هم خپل کړی دا غونډه د بشري حقوقو د فعالانو د حقوقو هڅو یو برخه هم ده چې د طالبانو مشان د افغان شزو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل ګڼي او غواړي په افغانستان کې د شزو د حقوقو پراخي سرغړونی مستند کړي
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې په دویم ورځ هم د هغو خزو غږونه اوریدل کیږي چې د طالبانو په حکومت کې زندانی سوي دي یا په خبره د توپیری چلن سره مخ او د لګول سوي بندیزونو لامل یې ژوند زیانمن دی د دې غونډې په دویم ورځ د اکتوبر په 9مه د افغان مترزو خزو ډلې غړي هدا خاموش چې مخ کې د طالبانو زندان هم تیر کړی داسې شاهدی ورکړه
افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم بروم از کابل را ترک بکنم.
د دې لپاره چې ما ژور خفګان پیدا کړی و غوښتل مې چې کابل نه ووزم. د دې لپاره چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت نه تنظیم شوی و چې له کوره وتلو لیک مې ترلاسه کړ چې په کلی کلی چې باید ځانونه تسلیم کړي. تاسو یو فاحشه او خاوند یو بې غیرته دی چې دومره کلونه مو د فحاشۍ لپاره کار کړی دی او باید تقاضا بیرته ورکړي.
خدا خاموش وویل دا کیسه د طالبانو د بیا راتګ دوه ورزیدا پروانه ابراهیم خیل نجرابی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړی. دغه محکمې ته د خپل شهادت په اړه چې د محکمې په لومړۍ ورځ ورکړی و ازادي راډیو ته وویل
دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي وو او تجربه مې کړل مطرح کړل او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړی شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسي محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی. د غونډې تنظیموونکي وایي د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان ښځو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې له ځایه ازادي راډیو ته وویل
محکمې مردمی به خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنای افغانستان از امو جاده های
دست منطقه و اعتراضونو ده هزو پایله ده چه ده طالبان و ده جنایت و برزد مولو ورتونو پیل کرده وی او طالبان زواب و یون که وگرزه و ده ده کار پایل ده خوز منخیله ده ده چه وخان طالبان محکمه ده کش کرل چی دلته هغو کسانو هم ګډون کړی چې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د جنایاتو قرباني دي او یا یې د دوی په انتحاري حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستان نه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله من یو چې د عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله منده ده چې نړیوال له دې لارې په هېواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
اقدام
بسیار نیک خدا کنه که ای جنبه ای جایی پیدا دا دیر نیک اقدام دی خدای دی وقتی چه جایی بنه هم خپل کری دا دیر نریوالی طولنه ده حقو جمانو پشن نوی چه مگ سره ایز مگ ده حقون ده تامین پرده کری وی مگ اس پر طول افغانستان که دری دیشتا نخزینا قضیانی پاتیو او طول پا کورانی حبس کیو هیت یوا بیرون و تلی نشو او نبیر ده حقو دندو دستانی دلشو چه دیر زیاد زحمتون مورده استلیو.
لخبرونو ور آخوا نن د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې پوسټي خدمتونه شنه دي. دوی وایي پوسټونه کورونو ته نه رسیږي، له بهره چې څه راځي په ځنډ رسیږي او د دوړو خو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو د تیر جمهوري نظام چارواکي دا ستون زمنی او وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره آدرسونو نشتون دی. جزئیات په دې راپور کې
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوسټ را رسېدلې راشي. نو هغه وخت زه ډېره مریضه وم، نو ورته ویل کېدل چې تاسو موږ ته د کور شاته راوړې چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوسټي خدمتونو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو اوسیدونکي اوریدله. دې چې نو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوسټي خدمتونو په برخه کې نورې ستونزې داسې راپوګوده کړې.
د خارج نه کله چې افغانستان ته یو شی را لېږل کېږي ډېر ځم پات راځي. چې د موږ یو خپلوان په سویډن کول د هغېز نه یو کورتۍ را لېږلې وه د ژمي، نو دلته چې راورسته دلته ژبه خلاص وو. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول اخیستل کېږي، هم په افغانستان کې پوستخانې محصول اخلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري څه غوښتي وه، خو په خبره یې له ډېر ځل وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګل او د بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځ کې صرف کابل ته ورسېدو. بیا کابل نه زنګ ورور ته مې وهل وو چې راشئ کابل نه واخلي، نو ورور مې بېرته لاړو کابل ته. بیا د غیز نه دا سند ترلاسه کړ.
د پلازمېنې کابل بل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل خلک له دې امله ډېر له ستونزو سره مخ دي.
د بخت بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. خلک چې په کابل کې اوسېږي، که چېرې دا خلک کورونو کې نه وي، بخت بل د دروازې لاندې کوم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا خاوي خو ښه ترخه مشکل نه شته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود چې خارې پې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کېږي، هغه نور دی کار وځي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د جمهوری نظام چارواکي د ستونزه منی وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په دې جمهوری نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدماتو په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسټر اسان نشي کولی چې پوسټ ورسېږي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوسټ ولېږي په اومه ورځ باندې رسېږي درته، مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي څومره ادرسونه سم نه دي دسته بیا سنډېږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکسی بیا د نیوکې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وو دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1940 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه بن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي لاړوندوی ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي په دې موسم کې په پاکستان کې د بیری ګلونه وی او د بیری د شاتو د تولید لپاره هلته تګ د دوی یو اړتیا ده. ځایي مسؤلان هم دا خبره مني او وایي چې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان تودو سیمو ته وړي، خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی زیاتوي د کال په لومړیو دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې د دوی هغه لګښتونه پوره کوي، خو د منې موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه یې نتیجه لا نه ده معلومه. د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي.
په مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی، په هر څه کې ځکه په کول کې 30 سیزن وایي، یو سیزن د شنشوي ده، یو سیزن د اواز سرمینې ده، شپلې سوته دغه 2 سیزن په ډېر ګټور سیزن یې بیره ده. چې د منې کې پاکستان داسې په لږ مشکلات دنیار کې د بډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچۍ مري، نو د دولت نه دا غوړم چې دغه ته ډېره پاملرنه وکړو.
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درالیک کې دوی د 2 کاله له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن شات پلورونکي سید اکبر خان وویل
بیرې شات چې دي د مچیو لپاره دغه تر ټولو قیمتي ده، د نور غبینونه چې دي د مصارف دي او د بیرې ګټه ده. بیره تولید نشي مچای ولا هیڅ ګټه نشي کړای. حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او سہولتونه پکې راولي، د دوی لپاره ویزه او پاسپورت سیستم برابر کی کنه. لار خلاصه نشي توان ده په مقابل کې دغه دا لار هر وخت لپاره تکلیف دی مچای لپاره.
بلوری ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یوه برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیې لري. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد رالیږد د اړتیا خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي.
پکار ده چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده. دې خبره موږ وزارت سره سوالې ده او په وخت باندې مو سوالې ده. دوی په کال کې یو واد دی او بیا بیرته دلته حاصلات وسره دي. هغه د آینده لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ به د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړی ده. کومې موجوده ستونزې د انتقال و را انتقال چې دي هغه به انشاءالله ورته حل شي.
یاد دیوی د افغانستان شمالی، شمال ختیځ، شرقی، سویل ختیځ او د لویدیځ لوریزنی ولایتونه چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې طبیعي ګلونه لري، هلته د ځایي کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د مچیو روزنه او د شاتو لږ او ډیر د ګبینو تولید هم شته چې د دې تولیداتو ډیره برخه کورنیو اړتیاو او